دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د تورخم د پولي پاړه باندې تازه معلومات درکوو. د غشانتي د استادانو د احتجاج پاړه هم را سره راپورونه دي. خړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره پنښته کې څلور مظاهره چان وژل شوې دي. نن له تاجکستانه د افغانستان لاري تر پاکستانه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي او په عراق کې د پرنوي چاودنو د مړو شمیر 93 ته پورته شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چان وژل شوې دي. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. په پیښه کې 12 نور ټپي شوي هم دي. دا احتجاج د تحریک حسینیه لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر تګ د بندیز پر ضد روان و. د یاد تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی منی ګولۍ وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلو شي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول. زهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم او صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
د کورمې پولیټیکل انتظامی مشال رډي ته وویل چې دوی په دې اړه خبرې نشي کولای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رډي ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدی. دا لږ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې، تر هغه به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دوی وایي وطن ته تلونکي زیاتره افغان وګړي د لواړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې دیره دي چې ناروغان هم پکښې دي. ټاکل شوی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي نن یو ځل بیا په دې مسله سره وغږیږي. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي. په دې پرانستونکي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته زیات قیمتي کالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال $500,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
دا کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستانه په 1400 میګاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه 1.5 اربه ډالر لګښت راځي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران ورته ولاړ دي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د رای واچولو لړۍ نن سهار له 8 بجو پیل شوی او د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبې په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړی. د پولیسو ځایی مشر مشتاق احمد ڈی پی خبری اجانس ته ویلی چې دا وژنې د عزت په نامه سوې دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تېر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر 12 زیات کسان ونیول چې ځایی مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپلې یو ملګري سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلۍ شتون لري خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی حکومت نه یوازې افغان بلکې نړیوالې ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي په نړۍ کې هر کال له 1.5 تر 2 کرب ډالرو د رشوت په توګه ورکول کیږي. IMF وایي د غلۍ پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کوي، پر تعلیم، صحت او نورو داسې خدمتونو د لږ خرڅ کولو سبب ګرځي کوم ته چې غریبان زیات اړتیا لري. دا څرګندونې د یادې ادارې مشر کریسټین لیګارډي د چهارشنبې په ورځ په یو پرانیستي لیک کې کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې نن په لندن کې د درغلیو مخنیوي لپاره یو سرمشریزه پیلېږي. او د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ 3 موټر بم چاودنې سوي چې اوس یې د مړو شمېر 93 ته رسېدلی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل سوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې ذمواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$10 اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$40 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ/$0.50. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ/$0.50 او په 1.50 روپۍ/$0.50. یو درهم په 28 روپۍ/$0.75 او په 28 روپۍ/$0.50. یو ریال په 28 روپۍ/$2.80 اخستل کیږي او په 28 روپۍ/$2.80 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ/$0.50 او په 1.53 روپۍ/$0.50. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پیښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې 4 مظاهرچیان وژل شوی دي.
دوی مونږ ګولې ورولي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ سره وتل شي. هغه کې 4 کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول.
نن په درېمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده.
لاره بند ده او زرګاه گاډي ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي ځکه چې مونږ شپه مو دلته وکړو.
او په قبایلی سیمو کې د استادانو د احتجاج لکبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي.
استادان نور علي او موږ سار راغلي او چټي و. نن موږ دریم ورځ چې راځو چټي موږ ډیر خپه.
د سیمو نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زمګړم به موضوع تا د کورم په مرکز پاړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې 4 مظاهرچیان وجل شوې دي او 12 نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل د طارق اورګزینور.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړچینار کې د جاشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړچینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریکی حسینی لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره روان و حالات د خرابېدو له امله کورمې ته پر اتګ بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو. د پاړچینار هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیارلس زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغې کې شپږ تنه نوي ځواک سره تعلق لري.
نور معمولی زخمیانو دسی نه وا لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلند ټراما وا یو کې د معمولی وو دي کې سپر فیشل لګیدل وو د سیرا سر کې نه وا لیو علاوه کیا
د تنظیم یو بل غړی او دالیزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو توای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځل لپاره دوی پر نه خدل
خپل آزاد ملک سو قربانی می ورکړي دغه نام علماء کرام اهل سنت او شیعه حکومت یو شابون د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نه حکومت په پټک مستنی د قابلی مزمت ہے
پاړچینار کې د دغه پیخي پر خلاف د تحریک حسین علیہ خوا د ویر اعلان شوه دی. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیخه په سختو ټکو وغندله او مشال ډولالارې د اوغتل چې ولسی وګړو خلاف عملیات د کېدو د دغه پیخي پلټنه دی وشي.
امن فضا قائم شوی دی موږ غوړو څه شراره جوړ شي نه غوړو څه امن خراب شي نو خپل عوام ته د امن پیغام ورکو حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون که سکون زیادای وکلو اغا صرف پولتیکلی وکلو دهیل شریف سیب نا داغا گختن کهو و وزیر ازام و صدر نا و بیا کور کماندر نا داغا گختن کهو زموږه کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
موږ په دې اړه د برا کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان سره رابطه وکړه نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
د کورمې نورزو خیبر جن سیتا چارواکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ له کبله نن په دریم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده چې له کبله د دغه سیمې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفرې هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړای شوه او د لوړګی نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوه او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګی په جمعتونو او مارکیټونو کې دیره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي
سره دي مرد ډېر مشکلات سره مخ ته مرد حکومت او د خیره موسسو سم دا خواهش دي چې ورور مرد لار خلاص کړي د مشکل مرور ګناه ده چې مرد سره دغه کیږي. زما سره مریضانه سره ډېر سخت مریضان دي مرد ورور د توان لري چې برته پېښور ته ولاړ سو او نه د لارې په دغه کې پاتې دي. د شپې مې پر سړک پر غاړه تیر کړه ده.
او د کابل اختر محمد وویل
دا مشومان او د زنانه ګرمې ویل یاري را باندې باندې کړي پیسې په خور کې خاتم کړي دل دندغه شي کېنسو یاري کړي مرخصه واغه حرامو پیسې دلته وخوړلې کرې نه پوچو چې اوس تکلی پونی چې موږ د لیاره خوشی کې.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کیږي او هیله ده څه حل به راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوی نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فرحات شینواری راپور تاسو ورته اوریدونکو. سرزو کراچۍ ته کراچۍ کې د 12 مئی کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپل څوکۍ لرې کړې شوی چیف جسټس افتخار چودھری د هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر ته روان وو چې په لارو کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې وې. په دې پیښه کې 50 کسان مړه شوي وو. ګڼ شمېر جوبلو چې اوس هم د انصاف په انتظار دي. په دغه اړه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ لنډی سیمې مظفر آباد کالونۍ اوسیدونکو کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوی او د بدن یو لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه ښکاري. زما سره بدن شته که نشته نه پوهېږم. پاتې چور گزارا بس زمنگ والی سے داش بگا میں شتا مر دیں دا کالونی کے ماں سبزی مبزی خرچہ کر لو خلق ماں پی جی سو کہ وہ راشن نہ اڑی سو چینی رہی اگر اس سب سر جی ٹوکا پوکا سوکھ مالا مدد رکھے وغیرہ دا تنظیم دا پالٹو خلق نے دی.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک وو خو یوازې دې پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلی او نهه کاله تېرېدو وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي. هغې په موږ حمله ورشو سمج کې څنګه راتله چې یاره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو. زه دې ګاډي کې دننه وښتم بیا دې رالو زه دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زه چې څنګه دې غزار کړم زوم دغه شانتي ولګېدم په باقي مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ورځې په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسی او ججان د خپل څوکۍ نه لدې کولو پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 سو وکیلان هم وجلې شوي وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودھری نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حوالے سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاگ کې افیکټیوم زوم مام زم لگے دلوم پاگ کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته هغه وخت کې مونږه د چودري افتخار چې هغه چیف جسټیس پاکستانو یو اداري دغه داغه د پاره مونږ راوستي هغه ته د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر غشته وو ګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه مونږه ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویمه چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاغه کې انوالو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودھری د هر کلی لپاره جلوس د هوایي ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د 100 نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې مخالف ډلې د پاکستان د وزیر اعظم نه په لندن کې د جایداد ټیکسونو ورکولو او د اساسو په اړه اووه سوالونه پوښتلي دي. بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي دي او ویلي دي چې دا د حقایقو خرابولو یوه هڅه ده. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
سینیٹر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اوه سوالونه کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اوه سوالونه تیار کړی شوي دي، نو هغې کې دا ویلې شوي دي چې وزیر اعظم د کال 1975 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. بل دا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی د هغې تفصیلات او په دې جایداد ورکړې شوی د ټیکس ادایې تفصیلات د پارلمان ته وویلې شي. د اوه سوالونو کې دا هم ویلې شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخیستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده. د دې علاوه وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوي چې د هغه د بچو په نوم په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره څومره ده، دا دې هم وښودل شي او د دې جایداد د اخیستو ذرایع سوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي دې لړکې وینا وه چې وزیر اعظم د سوالونو جواب ورکړي، خو اپوزیشن به د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصلې نه رسو کیږي نه. بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اوه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د نچکارۍ وفاقي وزیر، د اوبو د بجلی وفاقي وزیر او د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودھری مطبوعاتو سره په خبرو کې تېره ورځ ویلي چې اپوزیشن د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د دې په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اوه سوالونه کوي، د ذکر د حکومت هم اوه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1975 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. نن د تاجکستان، کرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانسته کیږي. دا چې کاسا زر پروژه صدا او د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي د ګل ایاز په راپورټ کې.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هواري کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړې ته ویل تر 2018 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به په خپله د قومي ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب دا نه چې تاسو ګور تر دیلې کې ګریډ د بجلی راشي همدغه بجلی مخې پاتان کې ټول پاکستان ته دغه شان کا منګلي ګریډ وګورئ پاکستان کې نالتم بجلی چې راشي پاکستان ته پاتان کېږي، نو دا تر کراچی پورې سیستم روان دی او بجلی راځي او جیتنا. مطلب دا تاسو ګور جمی کېلته نن ته بجلی راځي اور کې جنته هایډ جنریشن سټارټ دی لاندې د بجلی پر راځي، نو چې بجلی په خور ګریډ ته راشي نو اتوماتیکلی پاکستان ته راځي. دا بجلی تر کم ځای کې ضرورت یې تر کراچی پورې بجلی تقریبا دا سم ته سپورټ ملاو شي.
هلته د پیسکو تخنیکی سانګې مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال داسې وایي چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستی شي.
د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي د کاسا زر پروژې په عملي کېدو سره به د برېښنا لوډ شېډنګ کم شي، خو انجینیر امجد وایي یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډېر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخیستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شېډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگاواټ یا 2000 میگاواټ خبره اتله چې تماده دا خو پاکستان د قسمتي ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه ته پارا کار کولو په دې وجه باندې دا پر امپورټنت سيريز کني چې اوس زمونږ چې دا وبدا کم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی. ابوز میگا پلان کتو نو مونږ اوس تقریبا نه هزار میگا واټ بجلی چې کوم دی مونږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به دا چې بجلی چې هغه به د سلوس روپو یونټ او د شلو روپو یونټ په ویه باندې به د دوه درې روپو یونټ بجلی وه خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغېز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قومي اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ګلیاز پراپور کې مورید چې د کاسا پروژې پرانستا نن کیږي. دا چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه هم شي او کنه. په دغه موضوع باندې زموږ همکار ګلیاز د ازادي اروپا ریډیو د تاجکي څانګې له مشر ساجده جعفر سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia that owe a huge resource of water.
Both Tajikistan and Kyrgyzstan dwana da ubu loi sarchini lari. Dwana hewaduna yau shandi. Dui tel na lari aw na hum gas khu ubu lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi zaka che da hewaduna da Manzani Asia pasinduno pratadi. Da Manzani Asia nor hewaduna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago hewaduno ubu akhli. No zaka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi چې پر اوبو لوی سټیشن جوړ کړی. خو کاسا زر پروژه حقیقي ښکاري او دغه هیوادونه له هغو پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوي دي.
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک.
ساجدی جعفر صاحبی نړیوال بانک د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی مرسته برابروي او وایي د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي. تاسو څنګه غواړئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او په اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او سلار به جوړ کړل شوی وي او کنه؟
I think for Pakistan, which suffers because of lack of electricity in many areas, it is also a good opportunity.
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډېر ځپل شوی نو دا د هغه هیواد لپاره ښه موقع ده. دا د هغوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. پاکستان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې له منځنۍ ایشیا په بجلی اخیستو کې دلچسپي ښودلې. پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یو معاهده لاسلیک کړې وه. زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډېره لیوالتیا لري. که چېرې تاجکستان په دې وتوانېدو چې په زیات شمېر کې برېښنا جوړه کړي نو دا به د خپل هیواد سره سره ګاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي. دا د پاکستان لپاره یوه غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي.
د ګلیاز سره د تاجک څانګې د مشري خبرې اورېدې. اوریدونکو اوس ورځو د خیبر پښتونخوا سواد ته چرته چې پولیس چارواکي وایي منګور خار کې یو 45 کلن تن نیولې دی چې ماشومان یې تښتول او بیا یې پرې جنسي تیرې کړو. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د منګورې پولیس تانې مشر ایس ایچ او اختر وایي چې دوی ته یو ورک شوی ماشوم په لاس ورغلی چې د هغه پلار پولیسو ته رپورټ ورکړو چې زوی تښتونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نویتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
د دې کار دی چې دا ماشومان بوستل او دا وسره دا بدپیلی کول. هغه خپل هغه کوم هغه شیطاني خواهشات چې دي هغه په دې باندې دی پوره کوي. یو کمرې کې دی دننه موجود و نو چې موږ دننه لاړو نو د سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود و نو چې دا هغه نوم تپوس وکړو موږ ستا نوم څه دی نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی نو دی سړي ته هم دی سړي دی خپل پلار وي چې دا زما پلار دی اورنګزیب. خو الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه دا ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایري چلیږي چې دا میسنګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن څه 1300 پورې د لسو کالونه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. د عکسونو کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شیان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکې هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي هغوی وایي
کم ماشومان د جنسي طور باندې استعمال کړي هغوی عمر داسې چې هغې ته موږ نابالغ وایو میډیکلي. هغه نابالغ یې ایمچوري هغې ډېر په اسانه باندې د دماغ د مایند ډایورټ کېدی شي او دا خلک ډېر خطرناک ثابتېدی شي ځکه چې دوی سبا لوی شي او دوی بیا نورو خلکو لپاره نقصان دا کول شي ځکه دوی په دماغ کې یو شی پروت دی. دې خلکو بیا نفسیاتي علاج ډېر ضروري دی دین علاوه مور خپل لپاره د خپل ماشومان باندې نظر ساتي، آیا د انټرنیټ غلط استعمال نه کی، د موبایل غلط استعمال نه کی.
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکی دوه نور تنان هم نیول شوی دي، او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړی شوی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ ان دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چھوڑ بے شک
چھوڑ سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن گودرنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه به ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. خبرونه بوریوال کاکړ تاسو ته وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا لغ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجره پورته شوه. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستونکي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لورپوړي پلاوی په ملتیا د تاجکستان پلازمین دوشنبه ته د ګډون لپاره تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټه بجلی افغانستان او پاکستان ته ورکول کیږي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکرم اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان وژل دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوی ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیار په شیمیشت سیمې سر کې په یو سرخلاصي بازار کې شوې ده چې درې شپېته کسان یې وژلی دي. داعش یې ذمهوارې منلې ده او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته له وړاندې خبرداری ورکړی و.
مهم خبرونه مو ورده. وزدان خبرو چې پاکستانی مطبوعات سری کړی دي له احمد الله اور.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې پکې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو مخې تراتللو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې دا. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق لا د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانې لیکي چې د علي حیدر ګیلانی درا خوشی کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یو غریب جنۍ د جنسي تیرې پیښې او هم له برتانیا خبرېدونکي وې. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سند صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنۍ جنسي تیرې وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشری حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایی غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایی روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایی جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکړي نو هیڅ به ورته ونه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي. خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوي چې د سیند صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکن وایي دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربېره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي. افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فرایډي ټایمز مجلې لیکلي دي په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه سیاست روان دی. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې له دې معاملې سیاسي ګټه پورته کړي. بلخوا پوز په دې هر څه کې خاموشي اختیار کړې ده. د مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو لا محدود اثر ټکی لاندې مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي له تیرو دوو اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوو وجوهاتو په سر ټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یوه موقع د لاسه نه ورکوي چې په وزیر اعظم میا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معامله د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو په دې معامله د یووالي لپاره ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي. خو په دې کې ناکام ښکاری. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ حکومت ته شرطونه ایښودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملتپاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خویدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړی، خو بیا یې نرمي ښودلې ده. مخالف ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز وکړو. خو کله چې اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراض وکړو، نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو د پلټنو په ضابطه کار نیوکې وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړې. لیکوال نجم سیټي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کن کردار په اړه لیکلي دي. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلند وشي چې له هېواده بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکښ مشران جهانګیر ترین او علیم خان هم له هېواده بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټي د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معامله کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معامله په قلاره آرامه او راغوند وي، نو دا بحران به ختم شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تیر ورځ اسلام آباد کې شوې د پلاننګ کمیشن په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غړو ګډون کړی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا غونډه کې ورسره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برابرې برخې ورکولو ژمنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د غورزنګ کوریډور فرنټ مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چل ول صوبایي حکومت تر باسل غواړي. تفصیل زلان یوسف زیرک.
غونډه کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده.
مونږ فیډرل ګورنمنټ سره دا خبر وکړه چې رقم مونږ سره کمیټمنټ شوی دي سړک مطابق یا د انډسټریل سټیټس مطابق. مونږ وی چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دی چې اوی چې کوو به، خو بیا هغه کې بجټ کې پیسې نه دي یا چې پیسې دې هغه یوټیلایز کوي نه. نو د دې لپاره مونږ تلو مونږ چې کم از کم روان بجټ کې راغی ټول د لپاره پیسې کې خودي شي او پاغي باندې پریکټیکلی کار شروع شي. اغي ریسپانس دا چې موږ درسه کم کمټمنټ کړی دي موږ به پوره کوو او موږ به تا بجټ کې پیسې میکړو.
چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید علم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري، ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پختونخوا ته ورکوونکې برخه د نشټ برابر ده.
دا به حق لال پینډې چې کوم ده د یغې نه فتح جنگ بیا پینډی کې بیا تراب بیا سکندر آباد بیا مساخل میاولی د پاره بزی دا به مخکې به تیری کی دریا خان ډیره الایار ناگ پنجګور گوادر ته دا مرکزی روټ دی. د دې مساخل میاولی نه به یو سړک ممتاز چشمه بیراج پلار باندې یارک ترا کی بس.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل، نو پښتون ولس به د پرمختیا له دې منصوبې محرومه پاتې شي.
د دې په دې وعده باندې چې دې مال راکړي نو په دې خو موږ 15 میاشتې تیر کړل کنه، چې کمې لیکلي راکړي وو چې کم یې د ټول ملک مخ کې ویلو یو ټکه عملی نشو، دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي. موږ صفا ویل غواړو جی چې سیکشن 4 چې کم د تاکوډ د حویلیا په منځ کې سړک ته کچرتا دا دوی اجازه ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه حسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبایي حکومت طرف ته.
خو بیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر سوسووارې دغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 ولزرا اتسوا اتیا او پینزل لزرا وسوا شپیتو کلو هرسا اوریدلی شئی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ بنو کې وی جلسې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی نیوکه کړې دي. دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر الله د بنو لپاره ځینې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې، خو بې کورشوي خلک وایي څوک هم د دې د ستونزو د هوارولو خبره نه کوي. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکړي.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورټس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل ویناو کې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړې او وی ویل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی روختون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسلو لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نظیمانو لپاره 40 کروڑ نقد روپے او ځنا سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لک کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سره ذکر ونه شو. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتمو چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6000 روپے کم اعلان کړي هغه به جاری کړي. خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر 6000 روپے ورکولو اعلان کړي وو چې دا کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیسونه ملاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلی سیمو استادان له دریو هفتو راهیسې په احتجاج دي چې له کبله یې په دغه سیمو کې سکولونه تړلي پراته دي. سکولونو ته ماشومان راځي، ولې د استادانو د نشتوالي له کبله واپس کورونو ته ستانه شي او خپلې زده کړې ونه کړي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د سرکاري سکولونو د بندښت له وجې زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دې وکړي، خو د هغوی ماشومان دي د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډه کوزه محمدو کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلی و، ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو دوه ماشومان خو سکول ته راغلي و، ولې استادان نه و او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
استادان نور علی امنګ سار راغلی او چټی و نن موږ درې موږ د چرزه چټی غډیر خپو
تاسو نه
مرحله
د سکول ته ولې نه تر
نن دا استادان چټی بوکر تال کړي هر ورځ زو دا و و تا ورځ و شي چی لا شو لکین لکین د ستات ات بجې راځو سبق نه نه یو بس ډیر خپو.
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه وړیا ورکړي او دغه خواهش یې و چې ګنې ماشومان سبقونه ووایي، خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
حیات پرس
او د استادانو صفتن لګي ټلیفون کوي چې سکول بند دي واړه چټي کوي نو په دې باندې موږ ډیر به تل موږ ته د کلی خلک راغونډيږي چې دا څه وجه ده د سکول بند نور سکول نه چلیږي د سکول بند نو اوس موږ اوس څه جواب نشته چې موږ غوي له ورکو خو واړه ډیر به تابې په دې باندې زم نه دي غونډو کې ناسې تاوي ګرا تاوي چې سکول نه ټول چالو دي دا څنګه بند دي
یو ځوان چې دا سات په څوار لسم جمعات کې زکړې کوي وای چې هغه تر پنځم جمعات پورې زکړې د محمد په دغه سکول کې کړې دي
زمانو اماس خان دے پل زانی چې کم دکان ته زما یا کالج ته زما نو دوی پابندای سه سکول ته ولېګم خو واپس شراشه ما بس د دوی کور کې زنانه مونږ ته وای چې ماشومان خو به اته بجې نه خبرې راغلیو الکه ماشومان ولی بس وې منګه خو استادان ناراضي او وې چې درنیه د پاکستان آباد کې څوک اعلان کې کوي اسلام آباد کې نه دی او کلی کې دی هم نو یاره دغه اوریدل چې نن سبا بس درنه داو یو ټیچر هم سکول ته نزی
یاد دی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې لوجه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د سکول مینجمنټ انفارمیشن سیستم، یعنی د ماشومانو د مور پلار سره د دوی د بچو د سکول ټول معلومات شریکولو نظام پیل کړی دی، چې هر یو مور پلار په دغه نظام کې د دغه نظام د لارې په سکول کې د خپلو بچو د هلو ځلو او زده کړو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان نورو.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبای وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا موبایل نظام په وړمبي پړاو کې د صوبې په 400 سکولونو کې عملي کول شي، او د لپاره دغه سکولونو کې نوې د آی ټی عمله اخیستل هم شروع کړی دي. نو موړې وړې چې د نظام لاندې مور پلار کولی شي چې د سکول دننه څومره هم د دوی بچی ته سهولتونه، د استادانو د ماشومانو حاضري، د دوی د کلاسونو جدول یا ټایم ټیبل، نتیجې او نور د سکول مطابق معلومات په خپل موبایل یا کور کې ناس په کمپیوټر کتلی شي.
د ټول سټوډنټس ریکارډ، د ټول ټیچرز ریکارډ، داغي اٹینڈنس، داغي ریزلٹس، پیرنٹس سره رابطہ کی دی شی، داغي ټول موبایل نمبر دی پکې، داغي نمونه دی، شناختی کارت دی. نو چې کوم سکول د طرفه کاغي پیرنٹس ته اطلاع کول غواړي، اغي ته یو میسج کوي، نو ټول پیرنٹس ته دا غي اطلاع زی، والدین ته دغه یو ایکسس باغی ته حاصلی چې کاغي د خپل بچو ټایم ټیبل قتل غواړي، ریزلٹ قتل غواړي، اٹینڈنس قتل غواړي، نو هغه ټول باغی ته مهیای. دا شانت د ټیچر څخه کم اٹینڈنس دی، دا بزی دغه ته پروینشل هډ کوارټر ته، او پاغي کې په دې باندې کم اس کم یو چیک ابي چیز سوک راضی سوک ناراضی.
دا پیخور لیڈی گریفت سکول چې پکې نن دغه نظام پرانسته اوښوا، یو استاد زهره ممتاز وایي چې دا د استادانو او د زده کوونکو د کارکردګۍ غوړ کول لپاره یو جدید او ګټور نظام دی.
ډیر زیات زبردست سیستم دی. دې نظام ماشومان ته ډیر زیات فائدہ کیږي، مونږ ته هم دې سیستم باندې ډیر زیات فائدہ ده. د کی مین دغه دا چې موږ کم پیرنټس ته سن بنو خبر ماشومان له واکسم غو رزلټ ورکو، یا موږ غي ته تھریډز وغیرہ چې کوم دغه ورکو پیرنټس ته لګول د لپاره، هغه غي غیب کو اوس د دې پترو باندې پبلک پیج باندې دی پیرنټس چې کوم نه خپل ترو ان آی سی خپل ماشوم ډیټا کتی شي، هغه ټایم ټیبل کتی شي، دا غیر اٹینڈنس کتی شي.
دا تعلیم صوبای وزیر زیات کړه چې دا نظام چې پړون بزل په سرکاري سکولونو کې عملی کیږي، اول به په هر سیکنډري سکولونو کې، بیا په های او دا غیر رستو میډل او په پرایمری سکولونو کې عملی کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتون ډیوالې مرکې لسو کالو پوره کېدو په مناسبت تیر ماسپښین په پیښور کې یو ادبي غونډه وشوه. دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون وکړو. په دې موقع د نهه کتابونو یو شپږ میاشتنی مجلې مخکتنه هم وشوه. زلان یوسفزی هم دې غونډې له ورغلی او موږ له راپور راکړ.
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دې کې چې درې کتاب چې درې سلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جنۍ کړي ده، او څنور کتابونه دي د چیرن دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده، او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی.
مونږ بچ باچا خان کتاب چیرته پیدا کو کا په کمې ژبې کې هم وو کا انګلیسي کې وو کا پښتو کې، مونږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب بدن شوی پیدا کول، بل شی بدن شوی پیدا کول، اوس رښتیا خبره ده چې تاسو د هغه په وجه باندې د میډیا په وجه باندې او د نورو ډیموکراسي خو نشم ورته ویلې، خو دا د خلکو د خپل د جدوجهد په وجه باندې داسې زونه اوس هغه نه بندشونه نه راوتی دي.
غونډې ته له افغانستان نه راغلی میلمه استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکی دی.
د یو دوه درې اونۍ وړاندې د پاره د یو سلو دوو کتابونو د مخکتنې مونږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم همدغسې، نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا مونږ پرېږدي او دا یو ګیله ترې کوو، او دغه نننۍ غونډه کې مونږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پی ایچ ډی دا بیخي د پښتنو د دشمنانو لپاره یو غاحمت جواب دی، او هغوی دې لږ د ضمیر سترګې وغړی او ودې وایي چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه مونږ چې ورپسې راخیستی ده.
د پښتو نړیوالې مرکې دې غونډې ته د افغانستان ګڼ شمېر ادیبان او پوهان رابلل شوي وو، خو په تورخم ګیټ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ودانۍ د کار په اختلاف د ګیټ د تړلو له وجې د یو څو پرته زیاترو په غونډه کې ګډون ونه کړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دی راپور مورید اوردن کو هم د سر زمون د سحر خبرونه وخت پای ته رسی. د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. روان خبرونه کې به زمون نور ملګری راځي. د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونه خپل کوربه شاین بندر اجازه ورکړي. هر چاته چې خا د بات او بریالي اوسئ.